یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای خبرداری ورکوي چې 90% کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. د دغې ادارې لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اوسمهال نږدې 3.4 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي او ډیری یې په لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې اوچا په حواله ویل شوي چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد یې غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې او خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره تیر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد یې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیز پرتله د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي چې دغه ناروغي یو لمخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګ پرون چهارشنبې په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د پولیو یا ګزارن ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغې فلج کوونکې ناروغۍ سره مخ دی. سږکال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې او په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوبی کوریا له بهرنیو چارو وزیر پارک جین سره ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو توغول وغندل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي له دغو توغندیو یو هغه په خطرناک او بې باکانه ډول د جنوبی کوریا ساحلي کرښې ته نږدې ولګید. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په اړه باندې نن بحث کوي. د جرمني په کوربتوب د جیو غونډه داسې مهال جوړیږي چې د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو د اوکراین د برېښنا تاسیسات په پراخه اندازه زیانمن کړي او د ډیرو سیمو برېښنا ورسره پرې شوې ده. د کرکټ له نړیوال جامه هم دا چې د پاکستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې خپل یوه مهمه لوبه ترسره کوي. د دې لوبې ګټل د پاکستان لپاره په دې مهمه دي چې پاکستان ټیم به په سیمی فاینل یا بل پړاو کې د پرمختګ لپاره چانس ولري، خو جنوبی افریقا بیا د پاکستان په نسبت په ښه حالت کې ده او دمګړی د خپل ګروپ په دویم مقام کې ځای لري. د کرکټ په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره د اډلیډ په ښار کې لوبه وکړي. ازادي راډیو ته غوښتست ور بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکې اداره سیګار وایي تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې ده. د سیګار دغه څرګندونې څومره رښتینې دي په دې اړه له کارپوه ازرق شافزي سره غږېدلی یو.
خو دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ویلي افغانستان کې خلک د ژمي په درشل کې شاوخوا 80% خلک د سون توکو د نیولو توان نه لري. خلک هم شکایت کوي
په بازار کې فولازګاړي باندې د کارونو مزه هم نشته دی، یخنی هم شروع شوه، جمعې را ورسېدو د بازار کېدو یا د ګرمېدو کوم وسایل هم نه لرو.
په نورو راپورونو کې به له کندوزه د لبنیاتو د کاروبار په ارتباط واورئ.
پنځلس فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه شپږ زره لیتر نه زیات شیدې پروسس کوي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیاسترا بشوده پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی خبرداري ورکوي چې 90% افغانان پراتلون کې ژمی کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي اوس مال نږدې 3,400,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ډیری په لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا په حواله ویل شوي چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. فریدی سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
دا د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله دی چې لسی کراچۍ ګرځوي. وایي چې ژمی رسیدلی خو د کور د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستو اقتصادي توان نه لري.
په بازار کې په لاسګاډي باندې مزدوري کوم، د کارونو مزه هم نشته دی. یخنی هم شروع شوه، جمعې را ورسېدو، د بزان کېدو یا د ګرمېدو کوم وسایل دی هغه هم نه لرو په کور کې.
خو د دې ښار یو بل اوسیدونکی چې عبدالله نومیږي وایي چې د کابل ژمی ته اندېښمن دی ځکه چې د کابل ژمی په سوړوالي باندې مشهور دی. د دې ښار یو بل اوسیدونکی میرالم هم وایي د کار روزګار د نشتون له امله د خپلو کوچنیانو لپاره یو مړی ډوډۍ هم نشي برابرولی. هغه وایي ژمی راورسېده خو د خلکو اقتصاد صفر دی. خلک اوړه غوړي، غوړي غوړي، ترکاري غوړي او که د ژمي لپاره د سون توکو غم وکړي د خلکو اقتصاد بیخي کمزوری کوي. دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په راتلونکي ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف ای خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې په سلو کې 90 کسان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکي نه لري. د دغې ادارې له لورې په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې اوس مهال لږ تر لږه 4.4 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي او د دوی ډیری په لنډمهاله سرپناهو کې اوسېږي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره روان دی، د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به لا له ډېرو ننګونو سره مخ شي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا له قوله ویل شوي دي چې په سلو کې 90 افغانان په داسې کورونو کې اوسېږي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دغه شان راغلي دي چې راتلونکی ژمی به ډېر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هېواد کې سخت شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې راغلي دي د دې لپاره چې په راتلونکو یخو میاشتو کې خلک وژغورل شي، دغه اداره له خپلو همکارو ادارو سره په ګډه اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اعلامیه وایي په دې مرستو کې به ژمني وسایل چې د هرې کورنۍ لپاره به پکې 15 بړستنې، 2 د اوبو ضد ترپالونه، 3 توشکې او د څښاک د اوبو 2 بوشکې شامل وي وویشل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبرداری ورکړی وو چې د ژمي پاره رسیدو سره به کابل ښار کې ښاریانو ته 400,000 ټنه سکاره په تخفیف ورکړي. خو یو شمیر کابل ښاریانو بیا هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې یاده به یعنی په یو ټن سکاره په 9000 افغانۍ ګران بللی وو او ویلي وو چې د اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د نمرنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې او زیات شمېر بېوزلې کسانې د اخیستو توان نه لري. اوچا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تېره میاشت ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخ کسانو شمېر 90% ته لوړ شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکي اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. سیګار دغه راز ویلي د لومړي ځل لپاره نه دی توانېدلی چې د دغو پیسو په اړه د امریکا خلکو او کانګرس ته دقیق حساب ورکړي. نور جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل درې میاشتني راپور کې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې امریکا ستر مرستندوی بللې ده. په راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیارد ډالر په بشري چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته شوې او هیڅ پیسې د هیواد بیا رغونې ته نه دي ځانګړي شوي. دلیل هم د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشتوالی ښودل شوی دی. سیګار انتقاد کړی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې USAID او د خزانې وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره له ځانګړي سرمفتش جان سوپکو سره همکاري نه ده کړې. سوپکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې هم انتقاد کړی چې د دې ادارې د پلټنو په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي دي. سوپکو په دې راپور کې ویلي چې په بشري چارو کې د امریکا له مرستو سره سره په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره سیګار نه دی توانېدلی چې د امریکا خلکو او کانګرس ته د دغو پیسو په اړه دقیق حساب ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره په 2008 میلادي کال رامنځته شوه ترڅو له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د نږدې 1.3 میلیارد ډالرو مرستې پلټنه وکړي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د مختلفو ستونزو یادونه کړې ده. بشري بحران د نجونو او ښځو د اندېښنې وړ وضعیت رسنې او د هیواد اقتصادي رکود څو بېلګې یاد شوې دي. سیګار وایي د تیر کال له دوبي را په دې خوا د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی او له 200,000 زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د رسنیو په برخه کې د بې پولي خبریالانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40% رسنۍ بندې شوي او 80% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي 6400 تنه ښودل شوی چې 84% یې ښځینه خبریالانې دي. خو له دې سره سره یې ډېره اندېښنه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره غوټه کړې او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د څېړونکو په حواله ویل شوي چې د هیلو هیڅ داسې څرک نه لګېږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسېږي چې تر 2021 میلادي کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکي ادارې یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دغه هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو مرسته کړې. په دې اړه نوریاس نوري د اقتصادي چارو له کارپوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د سیګار د راپور له موندنو سره موافق دی که څنګه؟
تر ډیره بریده پوری دا د سیګار راپور صحیح ده. افغانستان په دا تیر 14 میاشت کې خپل هغه مصنوعي اقتصاد کم رونق شتون درلودل هغې له لاسه ورکړی دي او په بشر دوستانه توګه ایالات متحده امریکا او اروپایي اتحادیې افغانستان سره ډېرې مرستې کړي دي. کومه دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. بندونه باید جوړ شي، د ترانزیتي لارې لوی لارې باید جوړ شي، کارخانې باید جوړ شي، صنایع باید تقویت شي، میکانیزه زراعت باید جوړ شي او په عین زمان کې د معدنو استخراج پروسه چټک شي. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو. نو د اقتصادي انکشاف او ودې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، یو اقتصادي پلان ته ضرورت شته او ډیر نور مسائل ته ضرورت شته چې باید په هغه باندې موږ تمرکز وکړو.
تاسو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان اقتصادي لرلید کمزوري بللې او ویلي چې په لنډ مهال کې داسې کوم څرک نه لګېږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسېږي چې تر 2021 کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و. ایا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زه داستارز کوم چې هغه وخت هم موږ یو متعارف اقتصاد نه درلودلو. کوم اقتصاد چې شتون درلودل هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې د خارجي مرستو پر بنسټ باندې ولاړ اقتصاد و. که چیرې یو واقعي اقتصاد شتون درلودلی وای افغانستان په دغه بد حالت کې اوس چې قرار لري ناشونی و چې دغسې حالت ته ورسیږي. زمونږ لوی لارې سم جوړ نه دي، زمونږ ثقیل صنایع نه لرو، زمونږ معدن چې بنسټیز اقتصادي اهمیت لري تر اوسه پورې استخراج شوی پروس شوی نه دي. نو په دې خاطر باندې مونږ په یو تشه کې قرار لرو او کوم رونق شتون درلودل هغه د خارجي قوتونو د له برکته او د هغوی هغه شرکتونه چې خپل خدمات د افغانستان د اقتصاد څخه اخیستل دا یو مصنوعي اقتصاد و. نو په کار دي چې تر پخوا څخه هم موږ ډیر زیات کار وکړو تر څو یو متعارف مستقل او خودکفا اقتصاد ته ورسیږو.
ازرخ شافیزی و د اقتصادي چارو یو مشر کارپو چې د سیګار د تازه رپورت په اړه باندې خپل سرګندونې موږ سره شریکې کړې.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د تور سمندرګي لاري د اوکرين د غلو د صادراتو په اړه د نوي جوړجاړي ارکلای وکړه او هغه د خپل واده او نړۍ د پاموړ ډیپلوماسۍ نتیجه بللې ده. زيلنسکي د غراز ویلي دا چې موسکو ورڅخه ضمانتونه اخیستي دا د روسي د يرغل د ناکامۍ څرګندوي ده. نورحال نورياس نوري اورو.
روس له هغه چې د روسي دفاع وزارت ویل روسي له اوکرين څخه د غلو دانو د صادراتو موافقه ته بیرته ورستنیږي، د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دغه نوې جوړجاړي هرکلی وکړ. د روسي دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې موسکو دغه موافقه ته روس له هغه بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا د لاندې خوندې ساتلو په اړه لکیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړي دي. د روسي دفاع وزارت ویلي چې په اوس وخت کې دغه ضمانتونه کافي دي چې د اوکرين د غلو د صادراتو موافقه بیرته عمل شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دغه پرمختګ استایلی او هغه د خپل هیواد او د ټولې نړۍ د پام وړ ډیپلوماسۍ نتیجه بللې ده. زيلنسکي تېره شپه ملت ته په خبرو کې وویل چې د غلو د صادراتو په اړه د شوې موافقې عملي کېدل به دوام ولري. زيلنسکي همدارنګه وویل چې د روسي لخوا د ضمانتونو غوښتنه د دې هیواد د یرغل د ناکامۍ څرګندوی ده. هغه زیاته کړه لاتو میاشو جګړې وروسته چې کرملین له اوکرين څخه د ضمانتونو غوښتنه کوي دا هم د دې څرګندوی ده چې د روسیې تیری ناکام شوی او هم دا چې موږ په یو موټی پاتې دوسره څومره پیاوړي یو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اوکرين د غلو د صادراتو په موافقه کې مهم رول لوبولی پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د اوکرين پر غلو بار کشتۍ به د پنجشنبې د ورځې له غرمې وروسته له پلان سره سم خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. زيلنسکي هم پرون په یو ټویټ کې د ترکیې له ولسمشر اردوغان څخه چې د ده په وینا د اوکرين د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت کلک ملاتړ کړی مننه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د اوکرين د غلو دانو د صادراتو لپاره د جوړجاړي هرکلی کړی او روسیه یې هڅولی چې هغه دې تمدید کړي. د اوکرين غلو د صادراتو د موافقې اعتبار د روان میلادي میاشتې په 19مه پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د ملګرو ملتونو او ترکیې د منځګړیتوب ستاینه کړې، خو دا یې هم ویلي دا مهمه ده چې نه یوازې دا چې دغه موافقه بیرته عمل کیږي بلکې د روان میاشتې په پای کې باید تمدید هم شي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاستم. لومړی به له اسدالله لودینه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د کاناډا بلومبرګ خبری شبکې له افغانستان سره د مرستو په تړاو د سیګار په نویو اندېښنو یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه کې لولو لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، امریکا د افغانانو د ملاتړ لپاره 1.1 میلیون ډالر بشري مرسته افغانستان ته لیږلې. وړاندې راغلي د سیګار مشر جان سوبکو غواړي چې دغه پیسو د لیږد د لګښت څرنګوالی وڅېړي، خو سوبکو نیوکه کړې چې د بایدن ادارې دا څېړنه له خن سره مخامخ کړې. لیکنه کې د جان سوبکو هغه راپور ته اشاره شوې چې سه شنبه ناوخته خپور شوی او پکې راغلي د لومړي ځل لپاره دا ځل د امریکا کانګرس ته د امریکا د لګښتونو په تړاو بشپړ حساب نشي ورکولی. سوبکو ویلي له افغانستان سره د شوې مرستو د څرنګوالي په څېړنه کې څو اړوندو امریکایي ادارو همکاري نه ده ورسره کړې. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار 2008 کال کې رامنځته شوه او له همغه مهاله دغه اداره تر ډیره د امریکا د مرستو پر څرنګوالي نیوکه کوي. د دغه ادارې مشر جان سوبکو ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره د شویو مرستو په تړاو امریکایي ادارو معلومات نه دي ورکړي او له دې ډلې ځینو ورته ویلي چې دا مرستې بشري وي نه د بیارغونې. د سپکو په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان خلک اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هغسې شرایط ګالي لکه د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې درلودل. سپکو ویلي افغانستان سره د شویو بشري مرستو سره سره لا هم دغلته بشري وضعیت نازک دی او څه باندې نیمایي وګړي یې مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر سپورتي خپرونو بیا د افغانستان او استرالیا د کرکټ په سبانۍ لوبې تبصره کړې ده. له دې ډلې د هند یوې آنلاین خپرونې انډیا فنټیسي لیکلي، افغانستان شلوریز نړیوال جام کې تر اوسه کومه بریا نه لري، خو په لیکنه کې راغلي افغان لوبډله باید د جمعې په ورځ له استرالیا سره ښه لوبه وکړي. دغه لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 بجو ته پلان شوې او د کرکټ مبصرینو د افغانستان د بریا چانس هم لږ ښودلی. انډیا فنټیسي لیکي استرالیا هڅه کوي چې له افغان لوبډلې په لوی توپیر دغه لوبه وګټي، خو دوی ټینګار کوي چې افغان لوبډله سره له دې چې نړیوال جام کې د پرمختګ نور چانس نه لري، استرالیا ته په اسانه باید میدان پرې نږدي.
وربشو کندوز ته په کندوز کې د زراعتي کوپراتیفونو د اتحادیې د لبنیاتو د تولید فابریکې بیرته خپل کار پیل کړی. دغه فابریکه خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینې کابل ته لیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کندوز کې د کرنیز کوپراتیفونو د ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکې وروسته له 3 کالو بیا ځل خپل فعالیت پیل کړی دی. د دغه فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکه د امنیتي ننګونو او د حکومت له لورې د لوړې مالیې له امله خپل فعالیت درولی و، خو په دې وروستیو کې بیا ځل فعالیت پیل کړی دی. د امید په نوم د نوموړي فابریکې یو مسؤول ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ نږدې 2000 لیټره شیدې پروسس کوي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ما از مسؤولین ولایت کندوز خواهشمندیم که مثال
د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوم چې د کلي اردو، امنی قومندانۍ، د ولایت مقام، د ملي امنیت ریاست او داسې نورو دولتي ارګانونو ته د اړتیا وړ لبنیات له موږ څخه واخلي. زموږ تولیدات ښه کیفیت لري او هم مطمئن دي.
د دغه فابریکې د بیرته فعالېدو له امله د دې ولایت ګڼ شمېر مالداران هم خوښي څرګندوي او وایي د یادې فابریکې فعالېدو سره د دوی اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي. د کندوز ښار اړوند چرخاب سیمې یو مالدار محمد منیر ازادۍ روډیو ته وویل
او مونږ ډیر خوشحاله چې دغه د لبنیاتو نمائندګي بیرته فعاله شوه، ځکه مخکې به مونږ خپل د کورنۍ لبنیاتو کمستې وي که شودې وي که پنیر ورسو کورنۍ هغه به مونږ خپل خرڅو او ډیر پرزانه به مونږ خلکو خرڅو. اوس چې کله دا نمائندګي جوړه شوې ده نو زه خپل د کور او د خپل د مال لبنیات هم ورته راوړم.
په یاده فابریکه کې شل تنه بیروزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. د اته کسیز کورونای مشر 10 کلن عبدالبشیر چې اوس په دې فابریکې کې کار کوي وایي
لبنیات کندوز اتحادیه لبنیات کندوز د یو دونی مشر
زه لدری میشت رئیس په دې فابریکې کې کار کوم. خوښ یم چې دلته راته د کار زمينه برابر شوی ده. له حکومت غواړم چې د غشان نوري تولیدي شرکتونه هم جوړ کړي ترڅو زموږ بیروزګار خلکو ته د کار زمينه برابر شي او د کار خاوندان شي.
د کندوز د کرنې د ریاست د حیواني روغتیا د امریت عامر ډاکټر نجیب الله حسن وایي لبنیات د مالدارانو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي او د دې فابریکې فعالیت سره به د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
کندوز ولایت کې خصوصي 15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوه چې کوي پروسس کوي چې دغه اتحادیه د لبنیات د کندوز سیوا ده تړلې و په اثر د ناامنۍ او د جګه مالیه او دا بیرته فعالیت آغاز کړی ده. هم تقریبا په حدود 2000-3000 لیتر شوه د ورځې پروسس کوي.
د کندوز د کرنې د ریاست چارواکي وایي هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وار بشو پکتیکا تالته د میټاخانو لسوالي اوسیدونکو وایي د څخاک د اوبو لنشتوالي سره مخ دي، همدارنګه غني نوري ستونزې هم لري او لاساسي خدماتو نه به برخې دي. طالب چارواکی د دوی ستونزې مني او وایي چې باید زیاته توجه ورته وشي. نجیب الله الخیلاو نور جزئیات.
د پکتیکا ولایت د میټاخان ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د څښاک د پاکو اوبو، کرنې، روغتیا، ښوونې روزنې او د ژوندانه په نورو برخو کې د ورسره مرستې وشي. دوی وایي اقتصادي کمزوری او د خلکو ژوند له کړاوونو ډک دی، نو که چیرې ستونزو ته پاملرنه ونشي د دوی په ژوند کې به مثبت بدلون او د اسانتیاو رامنځته کېدل ډیر وخت ونیسي. د میټاخان اوسیدونکي عبدالمتین ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د سیمې په ژورو څاګانو کې اوبه کمی شوي او خلک د څښاک د اوبو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ پاک اوبو ته بېخي لاسرسی نه لرو، ځکه چې مقصد چې کومې برمې موږ په کورو کې والې یا مقصد په پسلو کې والې دي، نه وکته کېږي د اوبو، نو دغه د دغو موسساتو څخه غوښتنه ده چې موږ ته مقصد دغه د خپلو کورو د څاګانو پاکې اوبو ته ضرورت ته باید موږ ته میسر شي او راته پیدا شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اصغر وایي د ولسوالۍ په کچه هغه مرکزي ښوونځی هم ودانۍ نه لري او کارونه یې د تېر جمهوریت له وخته نیمګړي پاتې دي، چې له دې کبله د دې ښوونځي زده کوونکي په اوړي کې ګرمۍ او په مني کې ساړه ته ناست وي.
مکتبونه خراب دي، مودې چې امر د سلیمانزو یو مکتب دی دغه 15 کاله کېږي چې تېر حکومت نقشه اچولې وه، اوس زما مکتب په نیمای کې ولاړ دی، بل درس نور مکتبونه شته په مټاخان کې، وي د خپرنه کوټه شته، نه یوه خیمه شته، نه یو شی شته، ډاکتران شته کې نشه، ډاکتران بیاره شته کې، ډاکتران شته په دې وینې معاینه وه، نور شی نه لري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ظریف خان وایي دوی یو ډیر پخوانی کاریز لري. د دې کاریز له اوبو څخه پخوا خلکو د څښاک په خاطر او د ځمکو د خړوبولو لپاره کار اخیسته، خو اوس هغه د څښاک استفاده ورځنې کېږي، ولې ځمکې نشي خړوبولی.
شیطاني کاریز ده، نو دا کاریز اوس په داسې اندازه باندې سوه ده چې بالکل په نیستي باندې سا ده، فقط مازې اوبه ځینې راوځي، نور ړنګ سوی ده، اوبه پېکې وتې دي، سیلاونه پرې راغلي دي، خوړونه پرې راغلي دي، ډېر مشکل لرو موږ له اوبو سره، خصوصا د ما خپل ځکه ده پنځه جری بنځه کله رمه او بونه لرمه.
بلدورې ته د پکتیکا چارواکي د میټاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ په یاده ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ځینو مهمو پرمختیایي کارونو پلي کېدل په پام کې لري. د پکتیکا مرستیال والي محب الله حماس ویل
د روغتیا باره کې او بالخصوص د څښاک اوبو باره کې، ښوونې او روزنې باره کې په هر بخش کې انشاءالله له اړوندو دوو موسساتو سره وخت په وخت باندې کېناستاوي کړي دي او خبرې او مجلسونه مو سره کړي دي. انشاءالله په راتلونکي کې به په میټاخان کې ډېر څه وشي او بلکې په ټول پکتیکا کې به انشاءالله دغه خدمات جاري وي په څومره ولسوالۍ سي دي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له پلوه یو پراخ او نسبتا لوی ولایت دی چې د یو شمېر لرو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي د ژوندانه له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا اوسیدونکي د اسانتیاو په برخه کې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه نور محمد خبره کوم. د کیم ماسه دغه د کیم ساحه چې د کمربندي ساحه ده، دغه زموږ مشران باید راسي نوښته کې د داخلو سره کومک وکړي. سرایونه نړیدلې دي، برمی وچې دي، کښتونه نه دي اخیستي، ډیر د سختې لوږې سره مخامخ دي، نو په موږ باید د مشران سر وسرخي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادي راډیو ته مننه.
ازادي راډیو ته سلام. د کرکټ په اړه به درته ووایم چې ټولو لوبغاړو ته مې هیله ده چې ښه پیاوړی لوبه وکړي او موږ ته یو بریا را په نصیب کړي. د ټولو هیوادوالو سره د دوه پیله هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ همت خبرې.
ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. بعد السلامه. موږ ډېر په تکلیف کې په دې لارې باندې مکان چې کله کور ته راځو دغه د موټرو څراغونه ګازي پاڼې ور اچولي دي. چې ورور په ډې موږ چې شنه تېږي خو بس پولې لګولي، نو مای اسلامي اعمالاتو جواب څخه ظاهره ده چې باید موټرانانو زما خام نمالې دغه ګازي ګروپونه دا ډېر تیز یې لګوي، دا باید کنټرول کړي. مومن الله
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. مخکې مې د افغانستان په ملي اردو کې دنده اجرا کوله. دلته په افغانستان کې د هر هغه څوک چې په امنیتي ارګانونو کې دنده اجرا کړې وي، هغه ډېر اقتصادي مشکلات سره د نړیوالو او د هرې بنسټونو سره همدغه هیله ده چې د امنیتي ارګانونو چې هر چا په امنیتي ارګانونو کې کار کړی دی سره مرسته وکړي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00440 22 یولس څلوروشت 201. شميره بیا تکراروم 00440 22 یولس څلوروشت 201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. ورزو لانډو خبرونه ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې 90% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي اوس مهال نږدې 3,400,000 افغانان په کورو دننه بې ځایه شوي او ډیری په لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد یې غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره پرون د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستو ته چمتو دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د مثال لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د پولیو یا ګزارن ناروغۍ ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. سږ کال په افغانستان کې دوه د پولیو مثبتې پېښې ثبت شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر پارک جین سره ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو توغول وغندل. او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. تر لاندې د می ورسته د فریدی سیال په کوربتوب نور بسته پروگرام مې راوې.
نور بس دی شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. زه فرید سیالم او دا نور بسته 19 پروگرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وصیت کړي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلان په یو راټولېدنې کې دا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړي چې د برقې پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شو وخکارې چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي نجونې په شلاق او وحي او هڅه کوي چې هغوی پرې نږدي چې پوهنتون ته ننوځي. نجونې دا کړي وه چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړل شوې چې دوی برقه نه و پسر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پوهنتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمارل شوی دي. خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی د دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه دی کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټې لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړان د نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي څخه تک نه محرومې کړي دي. اوس په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې هغه نجونې دي په دوی باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي. دغې محدودیتونه له ډلې کولای شو چې د محصلانو د صنفونو بیلوالی، د وختونو بیلوالی، همدارنګه په دې وروستیو کې په بدخشان کې د دغه پیښې رامنځته کېدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقې نه محصلانې پوهنتون ته نه دي پرېښي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې راسره د میرمنو د حقونو فعالې هر یوه میرمن نرګس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاري او د کابل پوهنتون محصله ملالۍ او د ننګرهار د خصوصي پانتون مسله امینه عزیزی به هم را سره خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبرې وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومن ستړي مشي په خیر غلي خبرونه ته. تاسو ته دا وایي چې د افغانستان د پانتونونو وضعیت اوس مهال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله د جوړ اوسئ په خیر اوسئ او ردونکو هم ښه اوسئ. البته که د هیواد د بیلا بیلو د معرف نه رانیولې تر تحصیلات عالي پورې تر لوړو زده کړو پورې همداسې تر ثانوي زده کړو پورې کې له پایلې پایل کو یعنی د ښوونځي وضعیت تاسو ته معلوم دی چې له بعد مرغه چې د شپږم صنف نه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او شاوخوا پنځلس میاشتې وشوې چې دوی د تحصیل نه لرې پاتې دي. دغې تر څنګ ثانوي زده کړې دي، یعنی موږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا درې سو څو انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثر نه تخنیکي او مسلکي زده کړې کېدلې. هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې بندې د هلکانو لپاره هغه خلاص دي. دغه تر څنګ که موږ پوهنتونونه ته ولاړ شو، د پوهنتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر پخوا. البته د څو میاشتې پخوا که موږ د دې اوس سره پرتله کړو، اول دا چې پوهنتونونه یوازې او یوازې په اونۍ کې درې ورځې دي، او په دې کې هم څنګه چې تاسو جواب ته د کله چې نوي پوهنتونونه خلاص شو دوه تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې شاوخوا خلاص پوهنتونونه نول. بیا کله چې پوهنتونونه خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې درې ورځې هم شوې، دا درې ورځې یوازې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د پنځه ویشتو نه حداقل پنځه ویشتو شاوخوا نجونې راټولې شوې دي او د مختلفو ټایمونو نجونې په یو صنف کې اچولې دي. نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډېر داسې ښوونځي وي چې هغلته به د نجونو تعداد ډېر زیات کم و. مثلا اکثرا انجینري او پل تخنیک په دې مسلو رشتو کې به د نجونو تعداد ډېر کم و، نو هغوی تر اوسه پورې په کور دي. دغه تر څنګ
میرمن مومن که دا راته وایي چې دغه د وخت محدودیت نا د ورځې راکمولو یا دغه ساتونه ډیرول په ورځ کې مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل، د دغه ټولو هدف څه د طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځ کولو باندې څه غواړي؟
اجازه راکړئ ورته راځم دې خبرې ته هم. نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکړم چې څوک پوهنتون ته ځي او څوک پوهنتون ته نه ځي. نو اوس بهال د نجونو ډېر کم تعداد کې پوهنتون ته ځي، هغه هم یوازې هماغه نجونې چې شل یا پنځه ویشت یا پنځه ویشت نه هم ډېر نجونې په یو صنف کې دي. دغه تر څنګ د شپې پوهنځي ټول په کلي توګه نجونې بېکارې دي. نو دا چې وار تر بله د نجونو تعداد ډېرېږي، ورځې ورته کمیږي او پوهنځایونه ورته محدود کېږي، څنګه چې تاسو جوابته ده چې څو وخت مخکې د کانکور په ازموینه کې اول نجونو ته اجازه نه ورکوله، بیا کله چې نجونو ته اجازه ورکوله هغې باندې بېرته د پوهنتونونو ممانعتونه را پیل شول، چې دا بیا هم باعث دې وګرځېدي چې د نجونو کچه را ټیټه کړي. نو دا باعث دې وګرځي چې د نجونو کچه را ټیټه کړي او وار تر بله نجونو ته ستونزه دا رابرسېره کړي چې د نجونو تعداد په کلي توګه راکم کړي، او باعث دې وګرځي چې ورو تر بله یو کال دوه کال او درې کاله پورې موږ د نجونو ډېر کم تعداد ولرو. نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډېر بد شکل د ذهني او ناروغۍ سره مخامخ کوي، موږ د اقتصادي کچا یعنی که په هر شکل وګورو د موږ هیواد په ډېر نه جبرانېدونکې ضربې سره مخامخ کیږي.
میرمن مومند که دا هم را تا پلند رو توکی که وای چه بالاخره دغه وضعیت کم داست دوام وکړي، موږ کوم طرف ته روانیو؟
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو. نو دا یو نه جبرانېدونکی بحران دی، داسې بحران دی چې نه یوازې اوسني کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي. دا به باعث دې وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي. دغې تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي. تاسو وینئ چې ورځ تر بل هر ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي، کې هغه هر هیواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایطو هم څوک قرار ولري، دوی راضی دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره، خپل د لونو خپل د خویندو د تحصیل لپاره. نو دا یو نه جبرانېدونکې ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي، او دغې تر څنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپي.
ډېره مننه میرمن مومن کور مودان ژوندۍ اوسې چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې. تاسو ته ښه وخت غواړو. مننه چې وخت مو راکړو. اوس په ملالۍ جانې ته ورشو. ملالۍ جانې، که تاسو راته ووایي چې کابل پانتون کې وضعیت څنګه ده، تاسو درس ته ځئ، د خپل پانتون د درسونو او د خپل د سترګو لیدلې حال په اړه راته ووایي.
السلام علیکم. سلامونه مسترما ته ټول د بلیدا د همکارانو هم دغه قدرونه اوریدونکو ته مننه کوم چې ماته په دې وخت کې ګډون وکړ. څنګه وایي سره یو وخت هم ډیر یو در حالت دی. موږ خپل په هنتونه خو لمړی کې باندې ول بیا چې پیل هم شل کړی یو یعنی ډیر ستاسو سره سره لمړی کې چې موږ په هنتون ته لاړلو اجازه بدل کول کېدل چې موږ دې حتی په چمن کې درس وایو مطالعه دې وکړو. یعنی یم ته کوئی دې تک شو تاسو خو به موږ له چمن شو کېدل یا به هم له هنتون نه وستل کېدل.
تاسو به دې لپاره ول چې الکانو سره مخ نشي.
نه او صبر په سینه الکانو ته موږ خو جلا ول موږ له سهار نه تر غرمې پورې ول بیا ورسته له غرمې نه به الکان ول الکان هغه وخت کې نه ول. یعنی چمن کې اصلا اجازه نه ول. بیا چې ټایمونه زموږ دوا ورسنه البته د نیمورات نه تبدیل شول یا بیا ورته تا دا وخت هم یو مسل لپاره ډیر سخت حالت دی. یو مسل د په یو ورځ کې بیا تو کړی چې تو هڅه نه تونه تر ډیرو کې چې تو تدې واسو توان لري باور وکړي موږ په هنتون ته ځو. یو ورځ له سهار وو بجو نه تر مازیګر څلور بجو کې موږ په هنتون کې درس وایو. دوه ورځ چې موږ رخصت لرو باور وکړي زموږ دمه حتی نه راستي کې تو راستړي یعنی دوه زیات درس په ورځ کې موږ حتی مخه کې نشو کولای خپل سیمینارونه تر سره کړی هم خپل درس په سبب وایو. مخه ته هم ستوري دي لري او دا چې موږ کله په هنتون ته ځو د په هنتون دروازه کې د جامو موضوع ده چې جامې دي لاندې نه وي اتمن به تور وي ټیکرای به تور وي او همدارنګه چپن کې چېږي چې وګوره ته خو په تن لاندې نه راغوستي. دا نو حتی استاد ته راول کې مسل خو پرې ده. بیا چې دا راول کېږي هم محصلین وخه مخکله لیدلې چې محصول یو رنګ ټکرای په سر کړی وي او دا د ټاکلو کسانو لخوا د بلچی گزار هڅه وربند کیږي او ملګری نه کړی. وخت هم دا ستونزې د محصولونو پر روان باندې یو ناوړه او منفي اغېز کوي. موږ حضور داش لپاره دا چې انسان خپل له خدای پاک نه ودا شي همدارنګه د کورنۍ لخوا اصلاح نشي فکر نه کوم په دې شکل سره د یوه د جامو په باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د دوی محدودیتونه یوازې په امده کې دي چې تاسو باید جامې تورې واغوندي یا پتلون واغوندي او دا چې کله دوی د دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي دوی دلته د سي مشخص کسانو درول چې دغه چیک کې مېرمنې پکښته ځکه تاسو ټول انجونی استه.
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وی چې هغه انجونو ته ګوري یعنی څنګه دا بیا څه ټکرې رنګ نه وی ګور جوړه تختل غدی باندې پوریږي چې
دا ټول لري نه وی
په تعقیب کې او داخل ته چې بیا لږ روان دي زیاته داخل او تاق بیا راغه جنوي هغه بیا مثلا په جامع دي لاندې حتی دروازې له مخې شړل کېږي په ټاکورته او یاد هم کارت اخیستل کېږي قیدیږي او بیا ته ریاست ته تسلیمېږي. یعنی تاسو وګورئ په دومره خراب شرایط کې یو ځلې په سخت شرایط کې له کوره راوځي او د دروازې کې فقط په دومره چې تا جامع نه کړل لاندې نه چې وته وای چې یعنی خا د نن په نن په کلی په تاسو داخل ته سبا ته بیا د سینا کوم دی وای چې نه د تکو سلاله شي یا کو ته لاشه یا د کاټ کې دی.
ملالۍ جانې په لندو کې دمر ته وای چې دغه وضعیت چې اوس روان ده چې تاسو ته وای جامې داسې واغوندې چمن کې مو تفریته نه پریږدي یا تاسو ته اجازه نه درکول کیږي چې په خپل خوخه باندې څه مو چې زړه غواړي پانتون کې هغه تر سره کړي. څومره تاسو هم سنفیانې یا تاسو ملګري چې پانتون کې مخ کې وي دغه کار مایوسه کړي دی اوس پانتون ته نه راځي.
هو د دې محصولین دي یعنی پانتون نه پری خو دا یو خدای چې خپل نه مشکل هم د اقتصادي مشکلات ولې نه اقتصادي بحران لا ماته شنه چې کولای انجونی چې انجونی دی یعنی د زکو ته دوام ورکړي او همدارنګه ځینې دي نه هیلی شوی لاندې وایي چې لپاره درس وایي نو راتلونکي کې نو مانوم نه دی نو مانوم بل خپله سره مخ شاستو. یعنی وخت هم علاقه به شي لمنځه تللی ده.
بیا هغه په کورونه کې ستونزې سره نه مخ کیږي یعنی هدف دا ده چې دې ته خونه مجبوریږي چې هغوی بیا واده وکړي یا هغوی باید د ژوند ملګری ځانته انتخاب کړي. داسې یو پیښه خو ستاسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوې.
زه د مزه څه فکر کوم زیاتره زمونږ یعنی ټولګیوالو هتا ودونه وکړل، یعنی خو کورنۍ پوه شوې چې دا شنه کومانه نه لري، یعنی په افغانستان کې خو بیخي یعنی بیخي زده کړه بیخي هغه تحصیل هیڅ شو. او یو نوی خپل چې بیا دا یعنی اوس ګوره یو څو موسم دی حتی زده کوونکو ته محصلینو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حجاب سر باندې د جامپر واغوندي. موږ په افغانستان کې څومره اقتصادي بحران دی، یو محصل نشي کولی هغه کتاب ځانته واخلي، هغه چپتر ځانته واخلي، هغه خپل د لارې کرایه ځانته برابره کړي، که ځانته وکړي رنګارنګ جامپرونه واخلي، یعنې د دې په خوښه تور رنګ دې واخلي. خو دا یو بیخي جالبه خبره ده.
ملالی جانی تاسو به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاری تاسو به هم خبري وکړو، خو اول بامنی دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه وایي چې هلته تاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده؟ دغه خبرې چې ملالی جانی وکړي دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
من نه غل لمړی تاسو بیا د ازمیر روډي ټول د دې په سلامونه باندې کې پرځم. په ننګرهار کې په خصوصي په هانتونو کې نوې محصلینې له دې سره مخ دي. اول خدای چې کوم محصلینې چې غواړي د خپل څو پانځه او مزاجو کې نو دوی نشي کولای چې خپل خو خبانې پانځه انتخاب کړي. زه خپل ولیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پانځه کې زده کوم او زما په سلف کې کومې ټولګیوالې دي دوی اکثره د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم او اکثره نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علوم او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلي دي چې دې کې زده کړې وکړي. نو د پوهنځي لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړو چې زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې وکړي. نو اکثره نجونې اړ شوې چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظر باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صداز مهمې رانږدې شولې دوی مجبورا زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خدا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښې ده پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې جنتیانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي او داسې څه دي زیاته شي او دا ظرفیت پوره شي چې ځینې ته جلا فیس جوړ شي نو بیا به ورته چانس ورکول شي. که نه نو دوی مجبوري دي چې چېرته په کور باندې کښېني. او بل دا چې ځینې هغه نجونې چې سږکال دولسم ټولګی کې وې او په دې باندې پوهنځي بند شول نو د دوی د فراغت تاییدي نه ده شوي، ځکه له دوی نه د دواړو امتحانونو یعنی د چارما او د سالانه امتحانونو پروسې نه دي عملي شوي. نو پوهنتونونه نه شي کولای چې دوی واخلي. زما په ټولګي کې دوه نجونې دغسې وې چې دوی په دولسمو ټولګیو کې وې او د دوی د فراغت تاییدي نه وه شوي. نو پوهنتون ورته وویل تاسو باید دغه مسله حل کړئ، که نه نو مجبورې چې تاسې پوهنتون ته نور راپرې نه ږدو.
هغه پوهنتون ورته مکتبونه ورته تاییدي نه ورکوي، څه ستونزه دلته؟
ځکه تاییدي خو ځکه نه ورکول کېږي چې د دوی د دولسم ټولګیو نمرې نشته دي، د چارمو د سالانه امتحانونو نمرې نشته دي. کله چې په درې کلنې نمرې برابرې نه اوسي نو هېڅ پوهنتون هغه زده کوونکو ته دا چانس نه ورکوي چې دوی دې په پوهنتون کې د زده کړیالانو په توګه باندې زده کړې وکړي. نو دوی مجبور دي چې د لوړو زده کړو وزارت نه د پوهنې وزارت سره په اړیکه کې شي چې دوی د فراغت تاییدي څنګه کېږي، دوی ته نمرې ورکول کېږي که نه، او آیا دوی به بیا پوهنځي پرانیستل کېږي؟ دوی به خپل امتحانونه ورکوي او د هغې وروسته به بیا پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي او که نه، ځکه په دې اړه تر اوسه پورې دغه شک شته.
امینه جانې، که دا راته ووایې مشخصا چې پوهنتونونو کې وضعیت څنګه ده، تاسو هم دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ پوهنتون ته؟ تاسو هم دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کېږي چمن کې بهر تفریح ته ووځئ، لکه څنګه چې ملالۍ اشاره وکړه؟
چمن او دې ځایونو کې لکه د پوهنتون په انګړ کې ګرځېدل او کېناستل یا یو ځای کې کېناستل درس ویل دا خو په مونږ باندې لاوله باندې، ځکه زمونږ په پوهنتون کې د هلکانو فیصدي زیاته ده او د نجونو کمه ده.
نو د دې لپاره چې موږ ته کوم څه پیدا نشي یا مشکل سره مخ شي نو په ټول کې ډېر اجازه نه ورکول کېږي بهر څنګه کېږي او بل دا چې د جواب مسله خو زموږ مسؤلین ته وخت واغې شوی و چې دوی باید څه ډول جواب واغوندي مور د ټیکریو په سر باندې نه ځورول کېږي خو یو دا خبره ده چې کوم جنکیانې چې دوی جلاس ده چې جلاس مسونه لري نو د ځینو استادانو لخوا ورته ویل کېږي چې دوی باید په سینو کې هم خپل ماسکونه واغوندي مخ ښکاره نه کړي زموږ په خپل د اسلامیت خون کې دی چې موږ ټول ته یو تاسې باید ماسک واغوندی که څه هم ځینې نجونې دي چې
سره له دې چې تاسو ټولې په صنف کې نجونې یاستئ
هو موږ ټولې نجونې یو خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسې باید ماسک واغوندی ځینې نجونې دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره زه په خپله نه شم کولی ټوله ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم او د ما زه بدېږي نو مجبورا د دې لپاره چې زموږ نه نمرې کمې نه شي او یا موږ دغه د پونځینه جواب نشو نو موږ مجبور یو چې د مسدانو په مخ کې ماسک واغوندو
ډېر زیاته مننه تاسو بیر سره وګورئ مې جانې مېرمن غفاری تاسو مستړي مشه په خیر راغلي خبرونه ته تاسو هم د کابل پانتون د محصلي خبري واوریدي هم د ننګرهار نه د محصلي خبري واوریدي تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوئ او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آینده ته څنګه ګوري
ډېره زیاته مننه ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویندو خبرې اورېدې واقعا باور وکړئ چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس علت یې دا دی چې یعنی یو انسان څومره باید سپک شي څومره باید لا انسانیت له عزت او له شرف او لویږي تر څو یعنی نهایت زور یې په دې ورسیږي چې تا له خپل هغه درس نه ژوند نه هیلې نه آرزو نه یوازنی خوب او یوازنی هدف د ژوند نه منه کې او یا هم چیک پوینټونه درته په لاره کې واچوي سپیډ بریکرس یې په منځ په لاره کې واچوي تر څو نور دغه شي ته ادامه ورنه کړی شي یو خو هغه د انسان ټول هغه ته یعنی هغه ډېر انساني لیول دی چې سړی ورته دردي یو رنځي یو هغه ته ګوري چې خنو د دغه بیچاره نجونو ګناه څه ده دوی خو پخپله خوښه نجونې نه دي دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره ځورول کېږي رنځول کېږي ولې په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونې لږ وخت نه چې پیدا کیږي لا هم اکثریت توګه دا ستونزه لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې له ستونزو سره مخ وي هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي کورنۍ پرې راضي نه وي تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي محل ته راوځي مکتب ته ځي اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلې هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلې چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي اوس نو بیرته هغه شی هغه حتی رسېدلی چې انسان یعنی ډېر سخت ورباندې دردي بل هغه دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهېږي تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړې یوه مور تحصیل یافته نه وي تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی که یو مور
میرمن غفاري په بخښنې سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه کړې ده ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي تاسو هم اوس هم دا خبره یاده کړه نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کېږي او کله چې کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي سره له دې چې موږ په دې تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی خو اوس په پانتونونو کې پنجونو محدودیتونه وضع کیږي موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي مکتبونه بندي ولی افغانان هیچ اقدام نکی؟
اول خبر خود به دا وکم چې لعنت دې د هغه انسان په ایمان په شرف شي چې د یو نجلۍ په ټیکری پورې، یعنی چې هغه ټیکری یو متر دی که نیم متر دی، تړل کیږي، او یا هم د یو نجلۍ په کمیز باندې چې کمیز یو متر دی که لس متره ده، په دې تړل کیږي. نه زما په دین کې، نه زما په آئین کې، نه زما کلتور کې، نه زما په انانه او دستور کې په دغو شیانو باندې هغه کیږي. د افغانستان ښایسته رنګین د رنګونو نه جوړ کلتور، کمیسونه، افغانیت ډیر رنګه دی، ډیر ښایسته دی، ډیر همدغه یوه ټیکری ده، همدغه جامې دي، همدغه د رنګونو ګډ هغه دی. یو برخه خو دغه دی، او بله هغه دا چې افغانان ولی اقدام نکوي. زه نه پوهیږم تاسو نه هدف افغانان څوک دي. هغه افغانان چې هغه نه بهر
توالو خواهو تا هاگ افغانان چه اوس پا افغانستان که دی او وینی چه لرگانی خونزه او تنه پری خودل که گی لوری ده دیل پار چه محدودیت ور بانده وزه که گی پانتون زلو مولو ده، او هاگ افغانان چه اوس پا به هر که اوسی گی او دالتن بی سر نوشته دی. دوی ولی دا سی اقدام نکوی چه دا قلموگ دا سی او لور تلار شو چه آباد شو؟
زن گوری یو برخ داده چه اغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغه ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کیږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کیږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کیږي. او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم زه به لږ جرات وکړم لږ ډیره، هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بحث راځي، طبیعي دی چې هغه بیا دې په پلار باندې حساب کیږي. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډېره مننه مېرمن غفارې، ډېره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې ملالۍ تاسو راته ووایي چې خپل احساس پاره مو راته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي تاسو به زده کړو ته ادامه ورکوئ؟ ډېر لنډ
زه خپل شخصا درته وایم چې هر حالت کې وي، که په هره جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو ستونزو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو. یوازنۍ هیله ما همدا کابل پوهنتون و، بیا چې ورته بریالي شولو یعنې چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږو.
هم دوی وایي تسلیمېدل نه دوام
ورکوو. امینې جانې که تاسو هم راته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان اس مغه لري؟
بله تاسو ته لرم.
دغه پوښتنه که تاسو ته ځواب کوي چې که تاسو دغه وضعیت نورم تنگ شي یا ادامه به ورکړي؟
متاسفانه و به نه شم کولای. یو خدا چې اوسنی وضعیت زه ګورم، حتی دغه د خپل پلوتون وضعیت البته زما هیڅ بېشي نه آرامه کړی دی. زه چې خوب کوم اوس ما سره دا تشویش و چې زما پوهنتون به څنګه کېږي. په خوب کوم د طالبانو له ډاره ګورم چې پوهنتون ته راپسې راځي اوړي، او بیا زما پوهنتون هم دغسې وخت کې دی چې زه کور ته راځم ماښام وي، نو کورنۍ به هم بیا په دغه ډول باندې اجازه را نه کړي. بل دا چې ورځ مخکې په خپل پوهنتون کې د جینکیانو سره د زده کړیالانو سره خبرې وکړلې، هغه زده کړیالانو چې هغوی د ماښام دورې له خوا نه پوهنتون کې دي، نو هغوی دا خبره ماته وکړله چې دوی اکثره وخت خپل وروستي ساعتونه
ډېره زیاته مننه ډیره زیاته مدنه کور مو ودان په دې هیله چې موږ افغاني نجونې کغه په انتون کې دی او په خوندزي کې دی ورځ وکول شي چې پاره مزړه هم خپل مکتبون ته لاړ شي او هم خپل پانتونو ته مننه چې په باس کې مور سره ګډون وکړو د حقونو فعال میرمن نرګس مومند ظریفه غفاری او د کپل پانتون محصله ملاله او د ننګرهار پانتون محصله امینه عزیزه سره تر بلې خبرونه خېچره